دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې رپورټونه لرو او د دې تر څنګ اونیزه خپرونه سندرې جادوګری هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرو. د افغانستان د حکومت او طالبان استازو په تهران کې غونډه کړې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی. او په نړۍ کې له کووډ-19 څخه د مړو رسمي شمیر تر 4 میلیونه واوښت. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه‌نو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه وسلوال په شاتم به ولیول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري بیګا مشال راډیو ته وویل د تهران پرونۍ غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. هلته د تهران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرني پوځیان وځي، د افغانانو مخې ته د هیواد د سوله ییزې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نور نه دی پاتې. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا په پلاوي کې پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني هم شامل وو. او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي کوله. امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر 23 به ټول سرتیري له افغانستان وباسي. تر نوموړي وروسته ناټو هم له هغه هیواد د پوځیانو ایستلو اعلان وکړ. په مې میاشت کې د سرتیرو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د پاکستان ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلی چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور اغا یې د صوبې نوی گورنر وټاکه. اغا بیګا له مشال راډیو سره په لنډو خبرو کې ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. نوموړی د پښین اوسیدونکو دی او په کوټه کې د وړو کاروبار کوي. اغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. امان الله یاسینزی د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې د بلوچستان د گورنر په توګه دنده پر مخ وړله او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښتې وه. خو یاسینزی هغه مهال ویلي ول چې وزیر اعظم له گورنره د استعفا غوښتو واک نه لري. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې پر ورځ په پاړچینار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي.
کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د FIA دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي.
اقبال د څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وی ویل چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. د کورمې ځنو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې. خو د خبرونو د یوې پاڼې منتظم ریاض سمکنی وایي د انتظامی اقدام باید د بیان ازادۍ ته خطر پیښ نه کړي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان اوسي چې په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې پکې 4 ځلې د فرقهیز تاوتریخوالي پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو کس ژوبل شوی دی. د میرعلي د تاڼي و چارواکي بیگانه وخته د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون په ښار کې د سپینوام پر وسیدونکي رامبیل ډزې وکړې او وتښتېدل. د دب خبره نوموړی د میرعلي روغتون ته رسول دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 هم په میرعلي کې د وسلوالو په برید کې 2 کسان ژوبل شوي ول چې د هسوخیلو وسیدونکي دي. تر دې مخکې د جولای پر 14 یو ځایي مشر ملک صلاح الدین د وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د جولای 9 له حملې په شمالي وزیرستان کې سکل د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید. په پیښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و، په 1922 زیږیز کال کې په پیښور کې زیږیدلی و او پلرنی کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو او افغان سیاستوالانو په ګډون ګڼو هنرمندانو مشرانو د دلیپ کومار پر مړینه خپګان خولې ده. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون وویل له کووډ 19 څخه په نړۍ کې د مړو شمیر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کیږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمیر تر دې خورا زیات وي. په یو شمیر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی، ځکه چې د وایرس ډلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي، خو په عین حال کې په شتمنو هیوادونو کې محدودیتونه د نرمېدو په حال کې دي. د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادنوم ګبریسس پرون وویل نړۍ د وبا په خطرناک پړاو کې ده. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو پیلېدو ته 2 اونۍ پاتې دي، ټاکل شوی چې جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د بیړني حالت اعلانولو ترڅنګ د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په امریکا کې د واکسینېدو د نسبتا لوړ کچ باوجود د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، ځکه چې هلته د وایرس ډلټا بڼه په غالبېدو ده. د خبرونو پای دا مشال راډیو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورځو لومړی موضوع ته. د بادغیس ولایت جګړې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې سوره وغوړاوه، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر هیله خولې چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. غونډې ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړي او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ورغلی دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې وه. په عین وخت کې پرون وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز قلعه نو برید وکړ او ښار ته ننوتل چې د افغان چارواکو په خبره د ورځې تر پایه وسلوال په شاتم به ولیول. احمد شیبر تفصیل لري.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعه نو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکي برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز رسپانې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعه نو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سوره خوړولې وو او داسې وایسته چې سیاسي حل لارې ته د رسیدو لپاره باید وژده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسامرین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
M-A-S-H-A-A-L
RADIO.
د پاکستان ولسمشر د تحریک انصاف ګوند سیاستوال سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې عارف الوی د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او آغا یې د صوبې نوی گورنر مقرر کړ. آغا بیګا مشال راډیو ته ویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت یې مقصد دی. ایوب ترین تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تیر شپه په اسلام آباد کې په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د سید ظهور آغا ټاکنه د غوروسته سوي ده، کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور آغا د پښینو سیدونکو او د تحریک انصاف په هغه لمړنۍ کسانو کې شامل دي چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی وو. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال نیډو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور آغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
کم صلاحیتونه دی هغه پر کار راوړو او د عام عوام د پاره چې کوم خان صاحب لګیا دی دا هغه کار وسو. زه راغلی یم دغه مقصد د پاره دی کوټه کلم د دېغه منصب د پاره د هغه کار د پاره ان شاء الله ته کوه تر سره دی ان شاء الله.
هغه زیاته کړ چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویل دی چې د بلوچستان ستونزې د خبرو د لارې هواره سي او 13 ورځې یو ځل بیا په گوادر کې ودی خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور آغا د پښین کلی کاکازی سیدانو اوسیدونکی دی، خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو 40 کلو راهیسی نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي، بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادیې صدر هم پاتې شوی دی. د دې خلمخه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 منیټه د بلوچستان گورنر ټاکل شوی وو، کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی وو، بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف الوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی وو، نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو هغه وخت امان الله یاسینزی د استعفا ورکولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 8 نیټه خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف الوی ته وړاندې کړه.
د کورمی پولیس وایي د مذهبي کرکې او سختدریځۍ مخنیوي لپاره د ټولنیزو شبکو پانی څاري. د پولیسو مشر طاهر اقبال پرون په پاړه چنار کې خبري غونډه تویل په ضلع کې داسې یو شمیر پانی دي چې ناسم خبرونه او اوازې خپروي. د خبره د پلاټونو وفاقي ادارې اف ای ای په مرسته به د ټولنیزو شبکو پانی څاري او کچا د مذهبي کرکې خپرولو هڅه وکړي نو پر ضد به اقدام کوي. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان وسی او له همدې وجه د امنیت لپلوه حساس سیمه بلل کیږي. د سیمې وسیدونکو د پولیسو اقدام ستای خود ځنی ځای خبريالان وایي چې انتظامیه د مذهبي کرکې او سختدریځۍ پر ضد اقدام کوي، نو خدا خو باید د بیان ازادي ونه ګواخي. طارق اورگزای له پیښوره.
د کورمی ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلی چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سختدریځي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پاړچینار کې له میډیا سره د خبرو په وخت ورکړې. طارق بال وایي په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریځي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه، بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي، خو بوس به مخنستل کیږي. کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د اف ای دفتر وو جوړ شوی د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده، کچوک په دغه کې کاکړو نیول شو نور باندې کې سونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانو مخته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی وو. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر وو ټولنیزې رسنۍ څاري.
او څو پیریډ پی او صاحب سره خبره کوي سوشل میډیا باندې مو دا پابندی لګو چې پیر کواریات پښتنو درنه لګي او پیر کواریات خبره دینه کوي نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو او مو دا غوړو مو د پیو صاحب د دې خبره حمایت کوو چې په سوشل میډیا باندې داسې خبره نه دی پکور څنګه د کور می امر خرابېږي او غنه پیر کواریات جوړېږي
په کورما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خبرو خپرونو ته دوام ورکړي د بریکینګ پوینټ په نامه د چینل اډمن یا منتظم ریاض چمکنی وای د سخت درزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل خبره ده خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خبرېدو مخنستل وي نو دا به اظهار رائے د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي
د دې وجنه علاقې کوم امن دغه تر ترټس دي او ډېر غوښونه وترمسته کیږي خو باید دغه قانون یا دغه کاروایونه لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي سوشل میډیا د تکات او د اختیار دوباره خرګونه ونه خسته شي
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زرو پورې اکاونټونه بند کړي خلا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانښتا چې مذهب ترمنځ کرکې حسولو سبب ګرځيږي طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په داسې حال کې چې د سند بلوچستان او وفاق ترمنځ د اوبو د ویش پر سر لانجه دوام لري د سند او بخور وزیر خبرداري ورکړی دی چې صوبه له وچکالۍ سره مخامخ ده سهیل انور سیال د جولای پر شپږمه خبری غونډې ته وویل چې له صوبې سره یوازې د 12 ورځو اوبه پاتې دي او که باران ونه شو نو د څښاک اوبه به هم نه وي نوموړي تور پورې کړ چې اسلام آباد سند ته اوبه نه ورکوي خو د اباسین د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي یا ارسا ویاند خالد ادریس رانا پرون مشال راډیو ته ویل چې اسلام آباد د 1991 زیږیز کال له موافقې سره سم ټول صوبو ته د هغوی د برخې اوبه ورکوي هلته د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاوانی د جولای پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې سند یې د برخې اوبه استعمالوي خو د سند اوبه خور وزیر وایي خپل اوبه نه لري نو بلوچستان ته یې څنګه ورکړي نیاز علی خان معلومات لري
دا سن صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په شپږمه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړې چې په سن صوبې کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو
همار پاس 10-12 دن کا بھی مقصد ابھی بھی هم ڈیم سے بھی پانی اٹھا رہے ہیں
دی وای چې موږ سره د 10-12 ورځو لپاره اوبه پاتې شوې دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه تر لاسه کوو او د اوبو د کمی او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سن نورې ضلع هم اغیزمنې شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو په سن کې د اوبو د کمی او د خرابو حالاتو زموار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سن تا د خپل برخي اوبو نه ورکوي هغه ویلي چې سن سره اوبو نه وي نو بلوچستان تبا اوبو څنګه ورکړي
سن کې پاس پانی نه یوګا ته وو بلوچستان کو کیسه دیږي
خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سن د اوبو خور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې لوي صوبې سره هم هیڅ زیاتې نکېږي هرې سوبیتا د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي په ملکی بارانونه کم شوی چې لامل په سندونو کې اوبه کم دي او بیا په ټول هواد کې د اوبه کمې دي بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سن صوبي تور پوری کوي چې سن زمنګ د برخي اوبه غلا کوي د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای پښپګمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویلي
همارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سن نے کبھی پورا نہیں دیا
دی وای چې د تیرو شلو کلونو راسي سن هیڅ کلام تا د خپل برخي اوبه نه دی راکړي سن هر ورځ زمنګ 20% اوبه په خپل کار دي او د سن د زراعت محکمه چارواکي زمنګ یوې خبرې ته هم وګ نه نسی سو زلا موږ د اوبه د غلا کولو په اړه سن حکومت ته لیکونه هم استولې دي خو تر وسه هیڅ خواله نه دی راغلي که سن د بلوچستان سره هم دا سډول چلن وساتو نو مونږ به مجبورن کراچی ته د هب ډیم څخه د اوبو رسولو مخه ونیسو. په پاکستان کې د سندونو په اوبو د سن صوبې پنجاب او بلوچستان ترمنځ خړې یو ځل بیا راپورته شوې دي، او د سن، بلوچستان او مرکزی حکومت غړي بیا وار په وار په یو بل د اوبو غلا کولو تورونه پوری کوي. په کراچی پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټر بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی، او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي، خو پاکستان یوازې 10% اوبو جمع کوي، او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوي نشته چې له امله هر کال په میلیونو کې سکو اوبو ضایع کیږي، او بیا له دغه وجې په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچی ته د اوبو بندولو اشاره کړي، هغه ډیم د کراچی څخه شاوخوا 50 کیلومتر لري په بلوچستان په حب سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی، او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په سلیری زرا 300 اکړ ځمکه خور دی، او 8,50,000 اکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه،
په سلورو بجو
د جنوبی وزیرستان د بدر سیمه اوسیدونکو وایي هلته د جنگلونو وهلو سلسله روانه ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې چارواکي تر اوسه د جنگلونو وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د جنوبی وزیرستان د جنگلونو چارو ادارې مشر سلیم مروت مشال راډیو ته ویل چې د جنگلونو وهلو مخنیوي تګلارې نافذولو هڅې کوي. دوی وایي د لرګي د قاچاق مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړوي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی په سیمه کې د وزیر اعظم عمران خان نوټس اخستو باوجود د ځنګل واهل بے کچا انداز کې لاګیا دي. د بدر سیمه ځنګل واهل په څه وجه نه تم کیږي په دغې باراکشه لالا فاروق جان مشال ریډیو ته وویل.
د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی شوکت علی مسید ویایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو واهل نوټس اخستای وو، خو بیا هم د ځنګلو واهل او د کوئلې سمګلینګ په سیمه کې پر روزانه بنیاد راوون دی.
د بدر سیمه جنگل کٹائی پر باراکشی مشال ریڈیو چی د سویلی وزیرستان جنگلو محکمے مشر سلیم مروت سرا تماس ونی ولی اغوی وویل
کدا چیک پوسٹونو مونږ ذکر وکړو. ساوت وزیرستان کې مونږ ته چې کوم نوټیفاید چیک پوسټونه دی، یا مونږ پنځه چیک پوسټونه دی یو انگور اڈے کے دے یو خام رنگ کے دے یو گلکچ کے دے یو گرداوی کے دے یو پمکین نواز کوٹ کے دے نو دیکھی دا دوچک پوسٹنا اس پورے فی الحال دے عوام و احتجاج پہ وجہ باندھے ندی قائم شوی آپریشنلائز نہ دی انگور اڈا و خام رنگ روڈ چکم سمگلنگ دے اگے دا پارا آلریڈی زمون پنز نوٹیفائڈ چیک پوسٹ ہی ہو دو اہم چیک پوسٹنا چکم خام رنگ یا دا انگور اڈا دے دا یا اس پورے ندی قائم شوی پغے باندھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فارسٹ ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خپل کوشش کئی چې دا عوام مونږ په دې باندې کنوینس کو چې دا چیک پوسټ نه ولګي گزارا فارسٹ هغه فارسٹ وایي چې کوم کې د ملکیت به د عوام وي خدا دې چې انتظام او انصرام چې دی آبا محکمہ جنگلات سره هی او هغه کې به مملکه قومي اشتراک سره به محکمہ دا انتظام انسرام چلئی یو پروپیگنڈا دے چی یارا حکومت دے انضمام نہ پس دا جنگلات سرکاری کئی دا سے ہرگز نشتا دا جنگلات مخکم دخل کو اوسم دخل کو دی او انشاءاللہ پ مستقبل کے بہم دے خلق کو ملکیت ٹرائبل اضلاع چ کم پارلیمنٹیرین دی اگے تے یو بریفنگ پاتے دے دا بے انشاءاللہ کیبینٹ تلاڑ شی او کیبینٹ منظوری نہ پس پدا اسمبلی تذیب با دا گزارا فورس ڈکلیئر کی گی
دے بدر سیمے اسے دن کیو دا وشتنا ہم وکڑا چ دے پاکستان حکومت دا پخپلا دے دوی دے سیمے زنگلو وحلو مخنیوائی وکی او دی سویلی وزرستان دی زنگل جغورنا دا وکی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په پیښور کې د هند نومیالی فلمی ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ شوی د نوموړي خپل نوم محمد یوسف خان و چې پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ کمار په پیښور کې زیږیدلی و د دلیپ کمار ځنو خپلوان او یو شمیر مینوالو د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ شبیر احمد جان لپی خبره
یوسف خان چې د هندستان فلم انډستری کې په دلیپ کمار مشهور دی کال 1922 کې پیښور محله خدادات کې زیږیدل وو او د جولای په 1 د هندستان ممبئی ښار کې دوه کم سلو کال عمر کې حق ورسېدو محله خدادات کې د کلچر هریټیج کونسل سیکرټری شکیل وحید الله چې 1300 کلونه راسي پیښور کې د یوسف خان سالګری هون مانځلې د غایبانه جنازې په مخه مشال لیډو ته ویل چې په ډېر لږ وخت کې یوسف خان چې په دلیپ کمار مشهور وو نه یوازې په هندستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر لوی نوم پیدا کړو
د دلیپ صاحب وفات کېدل یقینا نه صرف د پیښور خلکو لپاره نه صرف د هندستان د خلکو لپاره بلکې په کم کم ځای کې چې د فن او ثقافت سره مینه لرونکي خلک موجود دي نو دا یو بین الاقوامي سانحه ده زموږ لپاره چې دلیپ صاحب په شکل کې یو ښه عظیم اداکار هغه نن په منځ کې نه دی خو زما دا منل دي چې دلیپ صاحب د خپل فني خدمات او ادبي خدمات په وجه باندې به تر قیمته پورې کوم دی خلکو په زړونو کې جمع دی وي دلیپ صاحب 50 کاله تسلسل سره د هندستان په فلم انډستری باندې کوم دی نو بادشاہت کړی دی
دا پیښور اوسیدونکو فواد اسحاق وای چې رشته کې دلیپ کمار یا یوسف خان تر کې دو او دغه په مرګ ډیر خفه دي
نن یو ډیر افسوسناک روز دی چې د پیښور یو نامور زوی د دنیا نه لاړو داسې خلک په تاریخ کې ډیر کم پیدا کیږي الله دې هغه ته هغه جهان خښته کی دا یو انداز د اداکاری جداګانه وا او د نه علاوه صرف هغه اداکار نه بلکې یو ډیر نیک نیت ډیر رحم دل انسان او چې چا انسانیت پارا چیریٹی دا پارا تعلق دا پارا ڈیر کار کول سن 1988 کے اغد فاطمی فاؤنڈیشن فنڈ ریزنگ دا پارا پاکستان کا مقابلے
پادا غائبانہ جنازہ کے برخہ خستون کی دا محلہ خدا داد یوسیدون کی سلمان شاہ وائی چی پیخور کے ہم اور ہندوستان کے ہم یو شان مشہور وہ
دلیپ کمار چکم دے دا فلم انڈسٹری دا پارا خدا دا چی یوڈیر ویل ناؤن یوڈیر پٹا ہستی دا فلم انڈسٹری نا لڑا دا غا دیر کنٹریبیوشنز دا غا انڈسٹری دا پارا دیر خدمتو نو دا دا چی یو تاریخ یو گیپ راغ په انډستری کې چې کا چې دا غا چې کم کیریئر و غډیر خپل و ډیر برایت کیریئر و ډیر دغه او د پېښور چې کم نوام دی دا غي ور سره تاسو محبت او کتو چې دل ترال دا غي هم ډیر خوخت او داسې به نور هم خلق خوخی
یوسف خان په 1974 ختم کې په هندستان کې په فلمونو کې کار پیل کړی وو او د هغه د خدماتو پرانا کې د هندستان نه علاوه د پاکستان حکومت هم په کال 1988 کې ستاره امتیاز ایوارډ ورته ورکړی وو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15,155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
اوریدونکو وس هم وخت شوی په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو استازو پرون پر داسې مهال له یو بل سره لیدلي چې طالبانو د بادغیس ولایت پر مرکز خلای نو برید وکړ او ښار ته ننوتل. افغان چارواکي وایي د پرونۍ ورځې تر پایه یې وسلوال په شاتم بولي ول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د تهران غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې. د پاکستان ولسمشر سید ظهور آغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دی. بیګا د ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلي چې عارف الوی پرون د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور آغا د صوبې نوی گورنر وټاکه. آغا د تحریک انصاف ګوند له لومړنیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1996 زیږیز کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. د کورمې د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال پرون په پاړهچینار کې خبري غونډې ته ویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې FIA په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا یې مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې کړي او ویلي دي چې د ټولنیزو شبکو ځنې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. په پیښور کې لسګونه خلکو د هند د فلمونو نومیالي ستوري دلیپ کمار د جنازې غایبانه لمونځ کړی دی. نوموړی پرون د 98 کلونو په عمر کې ومړ او په هند کې خاورو ته وسپارل شو. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې محمد یوسف خان و په 1922 زیږیز کال کې په پیښور کې زیږیدلی و او پلارنۍ کور یې د ښار په خداداد محله کې دی. پرون مازیګر د دلیپ کمار د جنازې په غایبانه لمونځ کې د نوموړي خپلوانو او یو شمېر مینهوالو ګډون وکړ. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون ویلي دي چې له کووډ-19 څخه په نړۍ کې د مړو شمېر تر 4 میلیونه لوړ شوی دی. خو داسې فکر کېږي چې ښایي له ناروغۍ د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. په یو شمېر هیوادونو کې وبایي وضعیت په خرابېدو دی ځکه چې د وایرس ډیلټا بڼه په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده. دې حالت ته په کتو په آسیایي هیوادونو او نورو ځایونو کې حکومتونه د محدودیتونو بحالولو ته اړ شوي. اوریدونکو سم وخت شوی د اونیزې خبرونې سندرې جادوګرې چې پکې د سندرغاړي محمد عباس سندرې او د ژوند او هنر په اړه د خبرې اوري. خبرونه هارون باچا جوړ کړی.
سلیم شاهی ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي محمد عباس د فن پاړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. عباس په قوم اپریده ده په متحده عربی اماراتو کې اوسی او هلته کاروبار لري. له موسیقۍ سره مینې دې ته اړ کړې چې وخت په وخت په خبرته لاړ شي او د خپل استاد په مرسته نوې سندرې جوړې کړي. Let's go.
سبوي دا خوننده تا حمزا تا سبا کړو سبا مختار خدا سنا لکز
محمد عباس پغغ مو غزل واورید دی وای په سټوډیو کې اولنۍ سندرې په 2009 زیږدیز کال کې ریکارډ کړې و خو د کاروباري مصروفیتونو له وجې تر یو اوږد ځنډ وروسته په 2014 زیږدیز کال کې باقاعده سندرې ویل او سپتول پیل کړل. د په وینا د عمر یوه زیاته برخه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې تیر کړې او اوس هم هلته خپل کاروبار او کور لدی. زه ژوند
په متحده عربي اماراتو شارجه کې کوم. حقیقت کې زموږ د ګون هم د هغه ځای دی او ما غلطه کې مې خرپوسي وهلې دي لو شوې ما تعلیم هر څه غلطه حاصل کړې دي او دا وخت هم خپل روزګار هم لرم خو بیا هم د خپل خاورې سره مې تلک تړون دي او خپل وطن ته چکر کېږم. زه په کوم افریدا یم زموږ د پښتنو د قبایلو د غریزي سیمې حسن خیلو سره زموږ تعلق دی. زما چې کم دی عمر 20 کال دی. د ډیر ورکوالی نه لاشوري توګه باندې چې کوم دی د هنر سره مې مینا و د فن سره مې مینا و او وی به ان شاء الله پېښورانه چې کوم دا ریکارډینګ دی چې کوم ته مونږه افیشل ریکارډینګ وو نو دا ما رومبه چې کوم غزل دی لار کې مې نظر شې زبستانه رته ګورم د خیال استاد خیال محمد صاحب هغه ما ریمکس کړو په 2007 کې او بیا غوښنه پس په 2008 کې ما مکمل البوم کو د سپرلی په نوم باندې غوښنه پس بیا په ډیر زیات کې راځي چونکې کاروباري مصروفیات هم په هغه وجه باندې ما وخت ورنه کړی شو زره نه کړی شم خپل وطن ته په وخت باندې بیا چې کوم به په 2014 کال کې ما په صحیح توګه باندې د خپل ریکارډینګ چې دی هغه جاری وساتل د غزلو د مختلف کلامونو
قطار دی گل دے پزلفو باندے قطار دی دوڑا رخسار دے محبوبا گل دانار دی توبہ توبہ گل دے پزلفو گل دے پزلفو باندے قطار دی دوڑا رخسار دے محبوبا خپل دے جانان میں گل دے او زما خپل دے د غیر غم زو پکې نه پریتم لا سونا توبہ توبہ گل دے پزلفو شیرین
محمد عباس خوښ دی چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکو د دغه غزلونو او سندرو په بدل کې بلها مینه ورکړې ده. نوموړی وایي د یو شعر تر زمزمه کولو مخکې د هغې په معنا او مزاج ځان پوهوي او یو داسې کمپوز ورته پیدا کوي چې د اوریدونکي زړه ته لار وکړي. عباس زیاتوي له وړوکوالي راهیسې یې د خیال محمد سندرې اوریدلې او هم هغه روحاني استاد دی.
کوم چې اوردون کې دا غوي چې کوم تاثرات پی دا غوي چې کوم زه تاسو ته چې هغه اشتیاق دی هغه مینه ده دا غي تومره حد دی چې لکه هغه ماته په خپل چې کوم هغه کمنټس دی پاره کې هغه دواګانې هغه ماته کوي زیاتره مینوال دا هم وایي چې غزل بیا راجوندې شو په خپل ز شاعری چې کوم دا کلام چې دی هغه ولم او بیا دا هغه ژورتیا ته ځان کوزول کوشش کوم اگر چې ډېر ګران کار دی بیا دا اندازه لګوم چې آیا زه دې کلام سره انصاف کولی شم او کنه د دې چې کوم ټکی دی دا هغه شاعر کوم احساسات او کیفیت دی آیا هغه لږ ژوند ورکول شم او کنه د خپل غږ د لارې کوم هیواد کې چې ژوند کوم نو هلته ډېر مصروفیات دی بیا چې کاروبار شي بیا هم په هفته کې دوه یا درې ورځې زه خامخا کډیر هم مصروفه شم نو دوه ګنټې تقریبا خو شاو زه ورکوم لري ځکه چې دا ډېر ضروری دی لکه یو لوبغاړي لپاره دا هغه د بدن چې کوم د فټنس لپاره هغه لا ایکسرسایز پکار دی ورزش پکار دی روزانه نو دا غرنګ د مرې هم پکاري د ورکوټوالي نه څنګه چې تاسو ما ویل چې د موسیقۍ سره زما شوق وو دی د خپلې ژبې سره چې کومه زما کلکه مینه وه هغه زه بیا د پښتو را خپراوستم نو بیا ما مختلفو هنرمندانو چې کوم غږونه په هغه باندې به ما تجربې کولې خو د استاد خیال محمد صاحب غږ چې به ما کله اورېدل یا د هغوی په غږ چې به کوم یو هم کلام اورېدل نو ما به په هغې کې ډېره اسانتیا ګڼله عجیبه خوند به یې راکولو نو بس دا که تاسو وایئ چې زما روحاني استاد هم استاد خیال محمد صاحب دن
لمستی دی بے انگارا ایتڑے رو خلقو یارا لمستی دی بے انگارا ایتڑے رو خلقو یارا ایتڑے رو خلقو ژوند پلو یا لارا
سکتی دے بے انگارا تیت ڈیرو خلق و یارا تیت ڈیرو خلق و یارا
اور دن کو دمشال راڈیو سندرے جادوگر اخبرونہ دا داونے پکے دا سندرغاڑی محمد عباس دا ہنر پاڑا دا خبری اورو دی وای خپل ټولی سندری په پیښور کې د ارشد علی په موسیقۍ کې ویلی او ریکارډ کړی دی. دغه په خبره ارشد علی استاد دی او یو ذهني هماهنګي ورسره جوړه ده.
تقریبا هم د 2001 نه تاسو واخلې استاد ارشد علی چې د غلام علی صاحب زوی دی خدای بخلی هغه خپل استودیو لري په پیښور کې او هغه را کمپوز او دغه ټول هر څه تیارې هم کوي او سب کولو چکم هغه پېښور نه ذکر ده نو هغه په صحیح مانو باندې ما د دوی نه کړه د قوم لګې ما چغاری او د موسیقار چکم هغه ذهني هماهنګي نه جوړه نو دا غي ما چکم هغه کلام روزي یا ریکارډینګ روزي نو دا غي هغه سی بیا خوند هم نه او ارشد علی چې دی هغه زما په مزاج دا وي په مزاج او کم قسم کلام بیا مونږ کلام هم په شریکه خوخه داغه چې کوم کیفیت دی مزاج دی داغه پرانا کې بیا داغه مخصوص راګ ورل خوخه داغه کمپوز کو یو کو ډریم کو ډریم کو ګورو چې په کوم کې داغه هغه تاسو بیا ځوږی هر ښکار کیږي دا کلام نو دا غره ډیرو بیا ته خوري زمونږ مینس کې روانه
خیر دې ز کله ونه شوم مغربا پر پر کروستا خایست خو می جنانا پتما جہان کرا کرو خیر دیز کلے ونے
استاد ارشد علی په غږ مو غزل واورید. عباس وایي یو څوک هله باید ځان ته سندرغاړې ووایي چې په یو محفل کې ل خپل روایتي سازونو سره د سندرې ویلو اهلیت ولري. د زیاتوي لنی کمرغه په متحده عربی اماراتو کې هم په ادب او هنر مین مسافر پښتانه وخت په وخت ادبی او کلتوري غونډه جوړوي چې د باقاعده توګه ګډون پکې کوي. عباس خوخت چې په متحده عربی اماراتو کې اوس پر نور پښتانه ځوانان هم د پښتو موسیقي میدان ته راوتلي او ښکلې سندرې جوړوي.
چرته هم چې یو موقع یو غونډه را جوړه شي په منګرو کې کینو ارشد علی سره استاد جی سره چې ځکه کینم په سټوډیو کې هم داسې یو غونډه را جوړه کړو په ژوندۍ موسیقي کې چې کوم بیا موږ سندرې او غزلې چې دی هغه موږ وایو. دا موسیقي چې دا تمرا آسان نه دا چې په سمرا آسان باندې نن سبا لګیا د کیږي د وخت د کمی د وجه نه چې کم به نو بس دومره وکم چې هغه خپل زما کم ریاض دی پریکټس دی نو بس هغه زه ور باندې کوم زیاتره زما چې کومه توجه یې هغه زیاتی د متحده عرب اماراتو ټولنه چې کومه ده د هغې زغړی یم. نور چې کوم زمونږ مشران دي پوهان دي د ادب په اړه ټول په هغه ټولنه کې دي او ډېره زیاته زده کړه ورنه کوم. د هغوی چې کله هم چرته هم څه قسمه غونډه نو ځان ور رسوم ځکه چې همدغه په هغه هېواد کې یوه ذریعه ده چې د خپلې ژبې سره نږدې شي د خپل اتلانو نه خبر شي ادیبانو نه خبر شي لیکوالانو نه خبر شي د خپل کلتور نه ثقافت نه خبر شي. نو زه سلام کوم دغه مرانو ته چې دوی دغه هڅه کوي د خپل ژبې لپاره د خپل قوم لپاره د پښتنو لپاره. که زه وایم نو په د ټولو په سر کې هم راته ډېر زیات زړه رانږدې کفایت الله زمونږ یو ورور دی ډېر ښکلی غږ لري هغوی سره ریکارډینګ سم کړي دي. دغه رنګ بیا ورسره شاید بنګش دی او عثمان بنګش دا وخت اوس لندن ته تللی دی. دغه رنګ محمد عامر دی او دغه رنګ نور زمونږ ملګري شته دي چې هغوی خپل خپل په خپل غږ کې کلامونه ثبت کړي دي او ثبت کوي او دغه موسیقي سره تړلي دي. هلې دونو کې چې کوم دی بوخت دي
سندرغاړي محمد عباس پر ځوانو سندرغاړو غږ کوي چې سندره ویل اسانه کار ونه غني او د زده کړې په برخه کې زیاته خواري وکړي. د هلمند دي چې پښتانه سندرغاړي به د خپل کام او سیمې حالاتو ته پکتو معیاري شعرونه انتخاب او په خپلې موسیقۍ کې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي.
عجیب غونته رواج روان دی چې یو قسم موسیقي یو هنرمند کی بیا ټول په هغه لیکه باندې روان شي ته جدت پکې ناراضي ته بدلون پکې ناراضي نو استاد لري نه د سور نه خبر دی خو په کمپیوټر باندې سور کې وغوی دغه رنگ بر راضي لګیا دی. زه مطمئن نه یم د دې دور د موسیقۍ نه په صحیح مانو باندې خو پر امید ضرور یم ان شاء الله. زه په خپل هم لګیا یم دغه رنگ کار کوم چې د خپل کلام انتخاب وکم چې هغه د ادب او د خلاقیاتو په دایره کې او سم عینل لري سم پیغام لري ان شاء الله. دغه رنگ به وختن په وختن د ډیرو خو کورونو نه اوس چې کوم دی او شوقیا هنرمندان چې کوم دی اوس راوځي نو وخت به راځي ان شاء الله چې دغه ټرند چې دی دا به بدلیږي. زه همیشه د خپل مینوالو وړاندیزونه چې دی هغه ډېر اهم اخلم او بیا دغه پرانا کې زه بیا خپل را روان چې کوم زما پروجیکټ یې کاری هغه زه بیا ترتیب کوم.
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي محمد عباس خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې د لدیوي بلې سندره هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
خبرو چی نور ما خبرے هل یار وطن اس دیشو چی دیار شمل ری هل پوشم پا خبرو چی نور ما خبرے خزانہ میں اومندلا
بلا پسڑگی کے میں پرتے وے کل کلے ملغل رے پسڑگی کے میں پرتے وے کل کلے ملغل رے ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے ہلے یار وطن اس دیشم چے دیار شمل رے ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے شوق پمستے میں دوڑا استر کے ور لگے کڑی چپ شوق پمستے میں دوڑا استر کے ور لگے کڑی چپ شوق پمستے میں دوڑا استر کے ور لگے کڑی چپ شوق پمستے میں دوڑا استر کے ور لگے کڑی ہلا ہلا رات اوکڑے دسا کی استر گو خبرے ہلا ہلا رات اوکڑے دسا کی استر گو خبرے ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے ہلے یار وطن اس دیشم چے دیار شملری ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے چپریخ کل سرکڑے خاورے چپری مستا زوانی داوکرا چپریخ کل سرکڑے خاورے چپری مستا زوانی داوکرا چپریخ کل سرکڑے خاورے چپری مستا زوانی داوکرا چپریخ کل سرکڑے خاورے ہوئی دیلی ونیا دا جانان شنڈ شکرے دا ہوئی دی لی ونیا د جانان شنڈ شکری ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے ہلے یار وطن اس دیشم چے دیار شملری ہلے پوشم پ خبرو چینور ما خبرے
دا مشال ریڈیو دا